سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د دې مجلې تر خبرېدو مخکې ورزو خبرونو او څو راپورونو ته د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې وایي طالبان دې د سیمه ییزو رسنیو ځپل ودروي دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې پریږدي په بدخشان کې د صدای بانوان رادیو خپل کار ته ادامه ورکړي د دې رادیو یو تن له مسؤلینو څخه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه یې غوښتل نو بي واخیستل شي ازادي رادیو ته ویلي د تخنیکي همکارانو لخوا په صحبي ډول د موسیقۍ له خپرېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ د رادیو نشرات بند شوي دي په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي لازاده رادیو سره په خبرو کې د صدای بانوان رادیو د تړل کېدو په خلای وکړوي ویل چې دا رادیو د طالبانو د حکومت د نشراتي قوانینو د پرلپسې سرغړاون لامل تړل شوې ده د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه وایي د صدای بانوان رادیو په 2014 کال کې جوړ شوی او شپږ کارکونکي لري ایران شلتن نور افغان بندیان د طالبانو حکومت ته ورسپارل دي د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ریاست په یو بیان کې ویلي دغه بندیان طالب چارواکو ته په زرنج ښار کې سپارل شوي دي خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې څه وخت دا کسان سپارل شوي دي د دې ریاست په وایا په خبره د افغانان د زاهدان له زندانه خوشې شوي دي په وروستي اوونیو کې په لسګونه افغان بندیان د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته انتقال شوي دي د ایران د سپای پاسداران انقلاب وایي په سوریه کې د اسرایلو د برید له کبله یو تن افسر وژل شوی دی د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د پیښه په سوریه کې د ایران د شتون د مخنیوي لپاره د اسرایلو د زیاتیدونکو هڅو یو نه خده د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د میلاد حیدری په نوم دی افسر او د هغه د پوزي مشاور وژل کېدل تایید کړی دی دا په دوه ورځو کې په سوریه کې دوهم برید دی چې اسرایلو ته منسوبېږي اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو ډیر وخت په سوریه کې د هوایي بریدونو د راپورونو په اړه د تبصرې لیکولو ډډه کوي دا د ناتو سرمنشي ین ستلتنبرګ وایي په څو راتلونکو ورځو کې به فنلند رسمن د ناتو غړی شي هغه نن په ټویټ کې لیکلی چې د ناتو په مرکز کې د فنلند د بیرغ رازړېدو تسترګې په لار دی هغه زیاته کړې په ګډه به قوي او خوندي وو له اوږدې مودې وروسته ترکیه د پنجشنبې په ورځ له ناتو سره د فنلند یو ځای کېدو پر وړاندې خنډ لري کړ ستلتنبرګ په یو بیل بیان کې ویلي دی چې فنلند قوي ځواکونه پر مختلفي ظرفیتونه او قوي دموکراسي دموکراتیکي ادارې لري ټاکل شوې ده د ناتو د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي ونې په برکسل کې سره وګوري هغه ځای چې تمه ده په ناتو کې به د فلن غړیتو په رسمي ډول تایید او عملي شي ټاکل شوې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شي واتیکان نن په بیان کې د موضوع اعلان کړ نن سهار په روغتون کې د پاپ فرانسیس روغتي معاینات ترسره شول شپږتیا کلن پاپ فرانسیس د ورځې وړاندې د تنفسي ناروغۍ له کبله روغتون ته انتقال شوی وو او د ناروې پولیس 8.5 کیلوګرام کوکاین کشف او ضبط کړی دی د فرانسې د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ له دې وړاندې په د انداز کوکاین د ناروی پولیسو ندی کشف کړي د ناروی ان ټي بي خبري اژانس پرونه وخت راپور ورکړ چې د مخدره مواد د میوو په کڅوړو کې پوسلو کې ځای پر ځای شو خو د کوکاین د کشف دقیق وخت نه دی خودل شوی او همدارنګه د دې موضوع په تړه څوک نه دی نیول شوی پیام ستړی مشي د ایمرجنسي روغتون او د روغتيي ناورین بشري مرستو او نړیوالو روغ او د نړیوال روغتي په برخه کې خوانی زوسلنیز مرکز د وګړو راپور مندنې خې چې په افغانستان کې میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هر ورځ له خوړو او درملو یو واخلي په راپور کې چې د پنځمبه پورس خبر شو پکې د افغانستان په لس ولایتونو کې له اتل زر کسانو سره خبري شوې راغلي چې له هرو 15 پختل شو کسانو یوې لتي عمله شې تر کال روغتي اسانتیا وینې دلدلې د کورنۍ یو غړی یا ملګری له لاس ور کړی دی تفصيله د امید زهر مل په راپور کې
یو شمیر افغانان وایي د کمزور اقتصاد لامل نه توانیږي چې خپل یا د خپل کورنۍ د غړو درمل نه وکړي آزادا یو له هغه مرمنو دا چې خپل بيدند د او میړی لاسی کرا چي چلوي وای کرای کور کې اوسیږي، خو په هغو پیسو چې میړه یې ګټي نشي کولی د خپلو هغو اولادونو درملنه وکړي چې کلونه کېږي په عصبي ناروغۍ اخته دي.
هغه لاسي کراچۍ چې میړه مې پرې کار کوي څومره ګټه به وکړي؟ د کور لګښتونه به مې پوره کړي یا د درملنې پیسې؟ که په کور کې مو څوک ناروغه کېږي نشو کولی په خپلو وخت درملنه وکړو. زوی مې عصبي ناروغي لري، موږ یې د درملنې توان نه لرو، کلونه کېږي چې په دې ناروغۍ اخته دی.
عاطفه یوه بله مېرمن ده چې وایي دا چې پیسې نه لري د ناروغي په بستر همداسې پرته ده.
بیخي د جای بودم،
لس کاله په بستر پرته وم، په کاشوغه یې خواړه راکول، حال مې ډېر خراب و. کم دا اوس مې هم 15 یا 16 زره افغانۍ درلودې، کولی مې شول چې معاینات مې وکړم څو ناروغي مې ښه شي.
د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټره نوریا هم وایي هره ورځ ورته داسې ناروغان راځي چې د درملو او یا هم معایناتو لپاره پیسې نه لري.
داسې ښځې راځي چې وایي د ټولو درملو اخیستو توان نه لري یا معاینات نه کوي. واقعیا خلک غریب دي، په روغتیایي برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایمرجنسي روغتونونو او د روغتیایي ناورین بشري مرستو او نړیوالې روغتیا په برخه کې ښوونیز او څېړنیز مرکز په یو ګډ راپور کې موندلې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی او میلیونونه ناروغان مجبور دي چې هره ورځ له خوړو او درملو یو انتخاب کړي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو، په کې د 2021 کال له اګست یعنې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو لاسرسی څېړل شوی دی. په کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1,300 کسانو سره خبرې شوي چې له 500 پوښتل شوي او کسانو یو یې ویلي له دې عمله چې تیر کال یې روغتیایي اسانتیاوې نه درلودې د کورنۍ یو غړی یا ملګری یې مړ شوی دی. د پوښتل شویو له 2 یو یې ویلي چې نشي کولی د اړتیا وړ درمل واخلي. نیمای هغوی ویلی چې د خوراک یا جامو لپاره په جلاکړو پیسو یې درمل اخیستي او 50-80 سلنه نور یې مجبور شوي چې د درملو اخیستو لپاره له خلکو پور واخلي. د پیسو کمی او تاوتریخوالی په افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې 65 لاملونه په ګوته شوي او د راپور په دوام کې دا هم راغلي چې د روغتیایي اسانتیاو کمی، د تخصصي کادرونو نشتون او د درملو د رسولو په سیستم کې ستونزو دا مشکلات نور هم ډېر کړي دي. راپور کې زیاته شوي په افغانستان کې د امیندواره میرمنو لپاره کمزوري اسانتیاوې د دوی د مړینې لامل کیږي. یو شمیر آن روغتیایي مرکزونو ته په لاره مري او ډېر شمیر نور یې بیا آن د ولادت تر وخت روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي داسې مهال چې د 2021 کال د اګست وروسته په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو بیا هم هر ورځ لسګونه افغانان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل کیږي. د دې راپور په پای کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه باید د 2 کلونو لپاره د افغانستان روغتیایي سیستم ته د ظرفیت جوړونې، د روغتیایي سیستم اصلاح او پیاوړتیا ته په تمرکز بودیجه پیدا کړي او دا هیواد د خپلو بشري او سیاسي اقداماتو په لومړي کتار کې راولي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د طالبانو حکومت په بدخشان کې د صدای بانوان سیمیز رادیو خبرونه بندې کړې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي د رادیو په پرله پسې توګه د طالبانو د حکومت د خبرونو له پالیسۍ څخه د سرغړونې له امله تړل شوې ده. د رادیو مسؤلین وایي په غلطۍ کې د میوزیک د خبرېدو له امله د طالبانو حکومت د دوی رادیو تړلې ده. د رسنیو خبرلان د ملاتړ بنسټونه وایي هڅه کوي چې رادیو بیرته خپل عادي فعالیتونو ته راوګرځوي.
وقتی که از ما ریاست اطلاعات فرهنگ صدا ثبت کرده، باید به رسانه ها شریک بسازه که او صدای ضبط شده او چیگونه موزیک
دا. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان یو له مسؤلینو څخه ده. هغه رادیو چې پرونی خبرونې د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شوې، دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي که رادیو ته د بیا خپرولو اجازه ور نه کړل شي، د رادیو د خپرونو تر څنګ به افغانستان کې سلګونه ښځو غږونه هم چوپ شي. د هغې د ادعا له مخې په راډیو کې د عربي نت د خپرولو په دوام په تیروتنې سره میوزیک خپور شوی چې له امله یې طالبانو د دوی راډیو وتړله.
بیشترین برنامه های ما
زموږ ډیر خبرونه د خځو لپاره دی او پرون په یوې بجې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ځواکونو او د بدخشان د امر بالمعروف ریاست رادیو یې بند کړه او وویل تاسو په خپل رادیو کې موسیقي خبره کړې ده. البته د یو عربي ناتورسته زموږ له یو تخنیکی همکار نسه ون میوزیک پلی شوی و ځکه اسمو خبرونه بند کړې
نشرات ما را بسته کړه.
د هغې په خبره آن په تیر جمهوري نظام کې دوی د روژې په میاشت کې د موسیقۍ له خپرولو ډډه کوله. دا د طالبانو له حکومت غواړي دوی ته د بیا د فعالیت اجازه ورکړل شي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د صدای بانوان راډیو د تړلو خبر تایید کړې او وویل چې په پرله پسې توګه د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف د نشراتو خپرولو له امله تړل شوې ده. د زیاته کړه
رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان به دلیل
په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان رادیو په پرلپسې توګه د اسلامي امارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پالیسۍ خلاف د نشراتو خپرولو لامل پرون د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وتړل شو. خو که ضمانت وشي چې دا کار بیا نه تکراروي نو کېدای شي چې رادیو له سره فعال کړو.
احتمالاً این رادیو را دوباره فعال بکنیم.
د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مسئول ظریف کریمی وویل هڅه کوي چې د رسنی ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
متاسفانه با مسدود شدن
په خوشنۍ سره چې دغه رادیو د بندولو سره نږدې د رادیو لست نه کارکونکي بې دندې شوي او تر اوسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دې رادیو د بیا پیل پړه څه وضاحت نه دی ورکړل شوی. هڅه دوام لري چې وکولای شو د رادیو خپرونې بیا پیل کړو.
اثر بگیرین.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د وروسته ډېری انځوریزي غږیږي او چاپي رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو هم بیکاره شول او یا هم اړ شول خپلې دندې پرېږدي. د هیواد پرېښودل، شکنجه، وهل، ټکول، ګواښول او نیول نورې هغه ننګونې دي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان خبریالان ورسره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر یو ځل بیا له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګیدلي بندیزونه لرې کړي. هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې د یو نامه له مشر روزو او تنبای واسره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د لوړپوړي چارواکي د هم ویلي دي چې اوسنۍ رژیم ټول شرایط یې پوره کړي دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو په طالبانو نیوکه ده چې په افغانانو د خپل غوښتنو منلو ته د شرایطو د پوره کېدو نوم ورکوي. بیا هم تفصیل دومې زهر مل اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر دوی نامه له مشر سره کتنه کې ویلي دوی اوسنۍ حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوې پکې مولوي عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید دوی په اوسنۍ رژیم او چارواکو یې محدودیتونه او بندیزونه لري کړي، ځکه د دغه قوله د کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو رئیس الوزرا له دفتر خبره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې مولوي عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم دی په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د دې لیدنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خبر کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې یوه همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګیدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې پر روان چلن نیوکه کوي او وایي طالبان د دوی پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زه هم وایي طالبان هغه محل له نړۍ سره تعامل کولای شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام جوړ کړی دی، دغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو د ویسا په نیولو د میرمنو په نیولو خلکو نه د بنیادی د ژوند حق اخیستلو سره فکر نکوم چې نړیوال ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي او خپل طالبان هم د دې تعامل وړتیا نه لري چې په ځان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني.
د دې ترخوا یو شمیر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. د دې شمیر یو بل جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي، لکه چې دوی واک ته رسیدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زلونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوهې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو عسکرو لویستو وروسته په زلون ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکي ګواښ وسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه عملي هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژل دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس په هم په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه یاد لس روغتیایي مرکزونه په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو مؤسسو لخوا یا د هغوی په مرسته باندې پرانستل شوي چې خلکو ته له دې وروسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. مخکې له دې چې دا راپور درته ولرو، د دې راپور له خپرېدو وروسته به د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي چې له تاسې غواړم چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې موږ سره تعقیب کړئ. دا راپور به ولرو له دې وروسته فرهنګي مجله.
دا ژغونه د هغه موټرو دی کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو له روغتیایي مرکزونو ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 ولسوالیو کې پرانستل شوی دي چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي موادو ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤول ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اورزګان لپاره د 10 کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډی انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکو خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 25 بستریز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي او هغه ډول خدمات پکښې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یو ولایت په ساته اړتیا وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
وړاندې په خبرونه کې. د کلکونډي میلې پکې شوې دي. په خوست کې مو لوی مشاعرې خبرو. د وی سړی مچلې له مؤسس سره شخیدلې.
زه دعوت مچلې کوې زیغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سباتات کې د نړۍ واد نه پېل شو.
د لنډ کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې نه هم ټولګه دا چې په پی خبر کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډه را باندې وهلې چا هغه سي شمیر آلوته کې کې ناشته او پورته کې
پر هم دې کې نقد هم اوریدل شي. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډې ته د سیلانیانو ورته کم شوي دي. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ لسندري سره ارغمانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوان او مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته ویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار بزښت ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همدې ارغوان جشنواره منګول مازره چې پیغه کې مخسر شاعران او لیکوالانو د هوا د لور یو پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو مخسر په ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه برابر
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ
مونگ دلست او خال کو دا پیغام رکھو چمنگ باید تل پجوان کے مثبت فکر ہو سے گو اور پجوان کے باید مثبت بدلون منون کے ہو سے گو ہمدان کا دوم ہدب ملدے مشاعرے سے خدا خدا چپ دسی میں احمد کہا کہ آگا پٹ استدادہ شدلتا موجود دی شعران دی لکھوانان دی آگا دی خوص الحتیا دی افغانستان نور وسیم توڑان دکھو
د دې برنامه یو بل تابع کون کې قربان اندخمن وای
نو زموږ غختنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکي ترڅو پټولنه کې هغه ورکه او خوبولي استعدادونه راولاړ کو پټولنه کې یو مثبت بدلون راولو هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د پدې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. دا کړه شاعر همدغه مسؤلیت دی چې لدی لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټي.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سرسره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارا دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څه
څلور دیرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسګر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسؤل مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درې نیم لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور لا سباته ته کې د نړۍ واد نه پېښ شو. لومړی 299 لومړی وخت کې لومړی او دویمه درې میګنې پورې او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته منشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شل مخ شو خد
شل مخه دا به بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
مګ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما درته اکثرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کوله ممدا سي د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه، شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم دا شرط سي وګه چې د لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مد بیا کې چاپ دله. هغه تفصیل زیات وګه د وګړه اقتصاد چې کوي وایم خو مقصد دوه لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په غوښ کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل.
دواړه د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات. مطالبه اکثر لومړی ګڼ او دوی مګڼ دا چې مکتبه ما ته بنورې مجلې راتلي اخبارونه چې هغه خواري وره خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښتل به بیا په خپل شکل برابر او بیا به خپل مقصد من خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوینه ملکل نه ډېر څه کوم خپل نه.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست.
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر ډیر مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا پای چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډی ایف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 208 دښ مګنه د په 2013 کې او دغه نه روسي چې کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه او چې تاسو ټول ختم بشو دا پی ډی ایف باندې دی.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی؟ د پایل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي.
او ډیر فرق راغلی کسرای ووالی زما د پاره ډیر پزره پوری د ډیرو دوستانو خصناغه کسان چې د مطبوعات برخه کار کړي د پزره پوری هغه وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یو یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچې شي او روسه بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې بیا معلومه شوه د خلکو وبل څه ده بیا نو مجله ډیره ملي شو نو ته هغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبری بر مقصد دې ته پوښښ ورکړي
لشاغلی بسګر څخه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی یوې وسلنه لري د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی وسلوال ولاړ دی به وسلې پروت دی سیمه هم غرنې ده د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کسلیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي لومړی خبری د پښتو ژبې د ترټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وای د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده دوم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سلیمان شینوار کیسل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې چروان یم کسلی کوال نور سید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نجدي ټول کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي ل شغلی سلیمان څخه واورو چې دا کتاب چیرته چاپ کړ څو کیسې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي
دا مې د کیسو نه ما ټولګه دا چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو البته د خبرې دوه امتیاز د لندن ادبي بهیر دی پدې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کم نه ده کلمون البته کیسې زما د دوه وروستیو کلمو کیسې د دوه کلمو کې ملکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي سیاست هم لري جګړه هم لري فرهنګ هم لري یو داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده
د سلیمان صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي په دې اړه له دوی څخه واورو
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلې دي اوس پنګیرې دي او د هیواد په لورې یو پرته سیمه په یو سرحدی سیمه کې په یو کانتینر کې ډیر دی بل د داسې واکمن کې سزا چې وخت په لویان پن مانځنو او ستاینو نه مړیدل او بل وخت داسې راځي چې امدا پلان پالون کې او مانځون کې په ډیر رحمانت وګا واجنی بل هم داسې د یو داسې سیاست مال او کې سزا چې خبر نه دی خو وخت در رسیدو زیره پریشي
لکه لیکوال سلیمان څخه په مننه وړاندې په ساجی رادیو ادبي مجله کې یو کیسه او د کیسې نقد لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
دا سدی رادیو مچلې په دې برخه کې نقد مخه کوي په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد څغمل تر یو بریده زیات شوې دي خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي نقد په عربي ژبه کې چرنل وتوي شلبد او بیلول نو کچیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ور کوي دا د حق خپل نظر دی لیکوال ولې په غوسه شي بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده که څوک ما ته وایي چې دا سدی رادیو ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم د دې لورینې سربیره ولز مشلیکوال نقد نشي څملې دا اوس بحث دی یو علت شای د بیان ارعاوی که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهیږي او بیا خپل نقد را سره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما شونه لګی شي، ځکه شونه لګی شي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږي. ناقد شله بد وچنی. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې ناراضي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده. څه ډول چوکاټ؟ د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریک کړي ده، تر څنګ د شعر لوستل لوستونکو باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی، او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري، او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د کره شاعر او کره کتونکو په حق یوه مقاله شته. په دې مقالې کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه وو تفصیلی چړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی. یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اړه عبدالباری جهانی صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په حق هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دا فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخته را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شاعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و. نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدل یې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منځپانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس به له دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه یې نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي خو دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ورباندې ښکلې کیږي دا ورکې شته. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی، دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې پلاروي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودې پوښي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ساتل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او داغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅې. د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي په لری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور پوینا د شاړو سیمو د آبادی په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډي جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر پونوم د شغل انتظار په کیسه نقد مخ کړو، له دوی څخه به هم دا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شی به وچاتا سیمنډه را باندې وهله چاه غسه دا وغزه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړو. اشمیرالو ته کې کی ناشته او پورته کیدی ودوم رولکه په کوم ورشي جمهوریت سکوت وکړ. خلک ما غسه ورختا او غنه غنه د پخا په سیر لا په سی ډیره دا او شی په شی بخاریان د هوایی ډګر په لور را روانو. زنی خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه یم لزان سره راوستیو چا به کونه غاړه کې چولیو او سکستان می داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس پرتنو. سکا دوی د دې لوجه په منډل کور راوتیو چې ګوندیالو تک کې ځان زی په ځای کړی او یو شمیر میدان ته په دې لار په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه. سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړې. کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شېبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره وایي داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي هغه باید هغه اوریدونکو هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهور جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسه راشم. تاسو لیکلی دی چې بشمیر الوتکه کښې ناشتي او پورته کیدی، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی ځاغه کړی چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته انتظار صاحب فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي چې یا اوریدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره و او تعداد یې مقصد پکې معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دی چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک همغسې وارخطا و، کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله و که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د چا خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و، زیاتره خاریان د چا خبره هغه د خپل د سرپنا دپاره یا د ځان د خوندیتوب دپاره یو خوا او بلې خوا ته چې د تلل او منډې رامنډې وهلې، امکان دی وي چې ځینې لوري به ولې خوشحاله به م و خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو سبل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې رامنډې وهلې. او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پېښه هم رامنځته شوه، ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو. نو زما منظور دا اوسې
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي و، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکئ چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي و، په معنا کې څه تغیر راځي؟
یاره دومره تغیر به رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي، نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ، که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ، نو خوار لوره به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای، البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو، دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندي الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همداراز دا جمله یو شمېر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي، دا جمله تاسو ته همداسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سې دي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلي دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلي دي او یا ځینو دوستانو لیدلي او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلی خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب، یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما دا کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تیریږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیاوې چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل
شي. انتظار صاحب، پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پې راباسي، لیکن په دې کې شک نشته هنر سیخلې دی شي، بهتره کېدی شي. انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځل وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سوي. زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې، یو چېرته چې انسان هغلته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار صاحب ډیره مننه چې کیسه مو نقد وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خبرونه تم راستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. لا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر په خدای سپارم شتي وي.